درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه ته مو هر کله کوم نن یک شنبه د مریض درلسو د ونیوی کال د حمل یوري اتلسم او د 2014 میلادي کال د اپریل ومه ده د ازری رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو ز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبري مجله کې په شو وسلو د افغان امنیتي ځواکونو د سمبالولو په اړه د امریکا ژمنه د کچکی پر بند وسله بالو د حملو له درکه اندیشنه او ځین نور موضوعات لرو خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د امریکا لوی درسیز د افغان امنیتی ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا په اړه افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ. ولسمشر کرزی د بندیانو د دوسیو د څېړلو لپاره یو کمیټه وګمارله او له ایران سره د دغه هیواد پر لنجمن اتمی پروګرام په خبرو بوخته. کاترین اشتون وایي چې د دواړو خواو ترمنځ لا ډیر اختلاف پاتې دی. د خبرونو تفصیل د امریکا د لوی درسیز د کمیټې مشر مارتن ډیمپسي افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او تجهیز کې به ملاتړ وکړي. جنرال مارتن ډیمپسي پرون په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته ولاړ او هلته د افغانستان له دفاع وزیر بسم الله خان محمدي سره خبري وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمي د دواړو چارواکو د لیدنې په اړه وویل چې دواړو خواوو د افغانستان د هوایي ځواک په پیاوړتیا هم خبري وکړي.
مسئله هوایی هم مورد بحث قرار گرفت و اونا گفتن ما در کنار شما هستیم و در
دیوی در افغانستان ده هوایی ځواک مسئله حمله حق و مسئله چخه بچه بحث پریوشو نموری وویل موش ده تاسو پسند کیو او ده امریکا ده دفاع وزارت مرسیال به افغانستان تا دخپل سفر پترست که په همده برخه که لفان لوری سر خبری وکری چو ده افغان ځواکونو ورتیاوی په همه اندازه لوریشی چی ورته ارتیاده. شاغلی عظیمی ده همویل ده محل ده افغانستان هوایی ځواک له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د بم غورځوونکو هوایي څار او دفاع د الوتکو هم د عوامدار است. د رادار د نشټوالي له کبله د افغان هوایي ځواک لوی ستونزې لري. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزی او د قطر امیر پرون په خپل منځ کې تلیفوني خبرې وکړې. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د قطر امیر حمد بن خلیفه ال ثانی له افغانستان سره د قطر د اړیکو او همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ او همداراز په دې وروستیو کې دوحې ته د ولسمشر کرزی په مشرۍ د افغان هیئت سفر مثبت وباله. په خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې افغان ولسمشر او د قطر امیر په خپلو کې د سولې د بهیرا او په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه هم خبري وکړي او کنه. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي دا کمیټه دنده لري څو هغه کسان معلوم کړي چې له اسنادو او شواهدو پرته بندیان دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتون وای د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایران د دریزونو ترمنځ لا هم واټن زیات دی. کاترین اشتون وویل په الماتی کې د ایران د اتمی لانجې په اړه پر سختو او اوږدو بحثونو سربیره هم دا واټن موجود دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی دیا باکوف وویل دواړه خواوې یو متقابل جوړجاړي ته په رسېدو کې پاتې راغلي دي. ویل شوي دي چې د بل پړاو خبرو اترو د ځای او وخت په اړه هم توافق نه دی شوی. راپورونه وایي چې پرون د مصر د مرکز قاهرې په شمال کې د مسلمانانو او قبطي عیسویانو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. چارواکو وویل چې دا شخړه د جمعې په ورځ ناوخته شوې ده. ویل کېږي چې د یوه اسلامي مرکز پر دیوال د مسیحي ماشومانو لخوا د رسمونو ایستل د شخړې د رامنځته کېدو سبب شول. چارواکو ویلي په نښته کې 4 قبطي عیسویان او یو مسلمان وژل شوي او 9 کسان نور ټپیان دي. روسیه د لویدیز پر هغو هڅو انتقاد کړی دی چې غواړي په سوریه کې د کیمیایي وسلو د کارونې لپاره د ملګرو ملتو څېړنه پراخه کړي. په یوه اعلامیه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دمشق ته د ملګرو ملتونو پر هغه استولي لیک غوسه څرګنده کړې چې پکې ویل شوي دوی غواړي حلب ته نږدې د مارچ په وروستیو کې د شوي پیښې په اړه خپلې څېړنې پراخې کړي. لویدیځ هیوادونه د سوریې د حکومت مخالفو وسلوالو د هغو ادعاو په اړه په څېړنه ټینګار کوي چې وایي کیمیاوي وسلې پکې کارول شوي دي.
د هم د نن ورځې لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې له معلوماتو سره سم د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 14، اسمان وریز او د باران د ورېدو اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 10، اسمان زیزه وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 10، اسمان به زیزه وریز وي او د باران د ورېدو اټکل شوی. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 8، اسمان زیزه وریز. وروسته برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه ولس، اسمان به زیزه وریز وي. لمتیمو مننه.
ساعت و بجه او شپږ دقیقې شوې. د دې خبرې مجلې په دوام کې اوري. د امریکا لوی درسیز وای د دفاع مرستیال وزیر د افغان ځواکونو د تجهیز په اړه د خبرو لپاره افغانستان ته راځي. په زابل کې پرونی حمله د وی امریکایي ډیپلوماټ او یو افغان ډاکټر پښبول شپښتنه ووژل. د کجکی ولسوال خبرداري ورکوي چې وسلوال سخت دریزي د کجکی بند نړولو نیت لري. هند افغانستان پر اکثر صادراتي محصولاتو ګمرکي تعرفه ختمه کړه. د نړۍ ورځپاڼو ته د کتنې ترڅنګ د جګړې په اړه د طالبانو په منځ کې د زړه نازړه توپ په اړه له پاکستان څخه د ډی ډی بیس نشې راپور هم دراورو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدل شي. دغه راز که په کابل، کندهار، غزنی، لشکرګاه، ترینکوټ، هرات، مزار شریف، جلال آباد، سرآباد، خوست او ګردیز کې است په اف ام 100.5 څپه لا صاف او واضح واوري. د افغانستان دفاع وزیر د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز په برخه کې د امریکا د لاډیرو همکاریو غوښتنه وکړه. جنرال بسم الله محمدی پرون په دې اړه د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درسیز جنرال مارتن دیمپسی سره په کابل کې خبري وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان هوایي ځواک له زیاتولو او د افغان هوایي ځواک له زیاتو او جدي ستونزو سره مخامخ دی. اجمل ان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت مرستیال به په نږدې ورځو کې کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د هوایي ځواک د تجهیز او پیاوړتیا په اړه له افغان دفاعي چارواکو سره خبرې وکړي. دا خبره د امریکا د پوځ د لویو درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمپسی په کابل کې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي سره په خبرو کې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر زمیل ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل په دې لیدنه کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدي د افغان هوایي ځواک سره د امریکا د متحده ایالاتونو د زیات همکاري غوښتنه وکړه. د خاغلی اسمی په وینا دواړو خواو پر یو شمیر نور مسلو هم خبرې وکړې.
اوضای امنیتی افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت. وضعیت امنیتی موضوع
خاغلی اسمی وای د افغانستان امنیتی وضعیت وارزوه په بیلابیلو برخو کې وسنۍ شته ستونزې وڅېړل شوې. پر هغه مسلکی وړتیا او تجهیزاتو بحث وشو چې باید په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې افغان ملي اردو ترلاسه کړي. همدارنګه د هوایي ځواک مسله هم یاد شوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایاندو ویل دا مهال د افغانستان هوایي ځواک لړی رستونځو سره مخ دی. د خاغلی عظیمی په وینا د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدی د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال ډیمسی سره په دې اړه په مفصله توګه خبرې وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان هوایي ځواک لوی ستونزې کومې دي، خاغلی عظیمی وویل
مخصوصا در حمایه آتش که
خاغلی عظیمی وایي په ځانګړې توګه د ملاتړي هوایي برید چې بم غورځوونکي الوتکې پکې راځي، د فضا د امنیت چې د فوترد الوتکې پکې پکار دي، دي او د کشف په برخه کې او په ځانګړې توګه د هوایي دفاع په برخه کې ستونزو سره مخ یو. موږ نه رادار لرو او نه هوایي دفاع او تر وسه له دې ستونزو سره لاس او ګریوان یو. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیر جنرال مارټین ډیمسي پرون په یو اعلان شوي سفر کابل ته تللی و. د نوموړي د سفر هدف په افغانستان کې له افغان او امریکایي پوځي چارواکو سره لیدنې کتنې او د روان وضعیت ارزونه ښودل شوې.
خبری مجله اوری.
په افغانستان کې پرون په دوه جلا پیښو کې شپږ امریکایان او یو افغان ووژل شول. راپورونه وایي چې په کلات ښار کې په یو ځانوژونکي برید کې درې پوځیان او دوه ملکی امریکایان او یو افغان ډاکټر ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې په قربانیانو کې د بهرنیو چارو د وزارت یو ځوان ډیپلوماټ هم شامل ده چې د ورسره کابل ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې کتلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې امریکایانو په وژنه خواشینی شولې او ویلي دي چې امریکایي مامورینو غوښتل په زابل کې د ښوونځي زده کوونکو ته کتابونه وویشي چې له دې برید سره مخامخ شول. په عین حال کې راپورونه وایي چې د افغانستان په ختیځ کې هم پرون یو امریکایي وژل شوی دی. له دې سره په یوه ورځ په افغانستان کې شپږ امریکایان وژل شوي دي. د زابل د پیښې په اړه سید شاه سقیم له سیمې څخه راپور راستولی.
ځانمرګې برید پرون غرمه په کلات کې شیخ متی لیسې ته څیرمه د والي د موټرو په کتار شوی و. والي ورڅخه روغ وتلی دی خو 15 تنه بهرنیان او یو افغان ډاکټر پکې وژل شوی او د والي دوه ساتونکو پکې ژوبل شوی دی. د زابل مرستيال والي محمد جان رسولیار وایي چې دغه ولایت والي اشرف ناصری پرون د یو خوونځي د پرانستلو غونډې ته روان و چې پر لار پر ځانمرګې برید شوی دی. دی وایي ځانمرګې په موټر کې سپور و او موټر له چاودیدونکو توکو ډک و. د پیخی ځای ته د ولایتي بیا رغونې د ټیم دفتر او د زابل ملکی روغتون هم ورڅیرمه دي. ځینې سرچینې وایي په برید کې د ملکی روغتون یو تن کارکونکی هم وژل شوی دی. بلخوا بیا په هیواد کې میشت ایصاف سرتیری وایي چې په دغه برید کې د ایصاف درې تنه سرتیری او دوه بهرني ملکی قراردادیان هم وژل شوي دي. ایصاف دغه څرګندونې په یوه خبر پاڼه کې کړې دي. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. قار یوسف احمد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په دغه برید کې ګڼ شمېر بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله وراړولې ده. په زابل کې دا ډېر وخت دې ته ورته پیښه نه و شوې.
لبل خود کجکی ولسوال وای دی ولسوالی ته سلګونه بهرنی او کورنی وسلوال ورغلی دی او غوړي د کجکی د برښنا د فابریکې د کارونو په وړاندې خند جوړ کړي او په کجکی کې موجود دولتي تاسیسات وران کړي. عبدالرازق مظلومیار آزادی رادیو ته ویلي چې په دې وسلوالو کې ډیر د ایران او پاکستان څخه ورغلی دی. لسیم څخه الیاس دای راپور استول.
د کجکی ولسوالۍ دولتي مسولین خبر ورکوي چې په غسیمه کې د دولت او وسوال مخالفینو په لاس کې دي. ژر تر ژره په وځي عملیات ونسي. د ولسوالۍ به یو ځل بیا نام نسي او هغه وسلوال به چې د کجکی د برښنا د بند تخریب لپاره دی ولسوالۍ ته راغلي دي په دولتي تاسیساتو او پوسټو سخت بردونه وکړي. د کجکی ولسوال عبدالرزاق مزمیر د ازادي رډیو ټول په کجکی کې داسې سیمې ډېرې دي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. هغه ول په دې وسلوالو کې د ایران او پاکستان څخه تازه ورغلي کسان هم شامل دي چې غواړي د کجکی د برېښنا د فابریکې پر بند او اړوند تاسیساتو بریدونه وکړي.
مطلق د افغانستان د دولت پر ضد باندې کار کوي او د افغانستان چې د متحده ایالاتو د امریکا چې د ضرر د غو پر ضد باندې کار کوي او تر خصوص په کجکی ولسوالۍ کې د بند او تروریزم چې د فابریکې چې د افغانستان کې اول او نیم ازای دي. نو دوی په تورستانو کې چې د دولت چې پران او القاعده او تورستانو د پاکستان د ایران فور دا کوشش کوي چې دا بند نه زمونږ څخه وي چې د فابریکې د بند څخه وي.
څوګر زبراندې د هرات د سلما د بند تخریب په خاطر پټونو چاودیدون کې توکي هم د غذای چارواکو ونول چویل کېده. پلان د پاکستان په کوټه شار کې جوړ شوی و. د کجکی ولسوال عبدالرزاق مظلومیار وای د کجکی څخه د تازه رټول سو وسلوالو د استول له عمله د مرکزی حکومت مرسته اړتیاسته او که هر څه جره اقدام وسی د کجکی پر امن به مثبت تاثیر وکړي. ویل کېږي په دې ورځو کې د کجکي د برښنا د فابریکې د دریم توربین د کار د پیل خبرې تودې سوي دي چې له همدې امله یو شمېر کړیو د دغه بند د کارونو د بندولو او ورانولو هلې ځلې پیل کړي دي. خو د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالنبیل هم وایي د کجکي د بند ساتلو په موخه د عامه ساتنې سلګونو پولیس کار کوي او هیڅ وسلوال ته به د تخریب موقع ورنه کړي.
موږ په کجکي کې په کجکي اولیاو سپلا کې هلته محلي پولیس جوړ کړي دي او محلي پولیس موږ دی نه دي ایجاد کړي، خپله د خلکو په تقاضا او په اساس باندې ایجاد شوي. امنیت هلته ډېر وسعت پیدا کړی دي. موږ خاص مشکل په کجکي کې نه لرو.
په کجکي ولسوالۍ کې دولتي حکومت کلونه کلونه د برښنا د بند په غونډې پورې محدود و، خو په دې ورځو کې د افغان سرتیرو په مشرۍ د کښته او لوړ کجکي سیمې چې د بند شاوخوا مهمې سیمې دي د طالبانو څخه ونیول شوې.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی. او ځل بیا د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارټن ډیمسی افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او تجهیز کې به یې ملاتړ وکړي. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزی او د قطر امیر پرون په خپل منځ کې تلیفوني خبرې کړې دي. په د افغانستان د ولسمشر د دفتر له لوري په یو خبر پانه کې په دې باب څه نه دی ویل شوي چې افغان ولسمشر او د قطر امیر په خپلو خبرو کې د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وکړي او کنه. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. په افغانستان کې پرون په دوو جلا پیښو کې شپږ امریکایان او یو افغان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس په کلات ښار کې په یوه ځان وژونکي برید کې درې پوځیان او دوه ملکي امریکایان او یو افغان ډاکټر وژل شوي. د کجکي ولسوال وایي کجکي ته سلګونه بهرني او کورني وسلوال ورغلي دي او غواړي د کجکي د برښنا د فابریکې د کارونو په وړاندې د خنډ جوړولو په ترڅ کې په کجکي کې موجود دولتي تاسیسات وران کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشټن وایي د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایران د دریځونو ترمنځ لا زیات واټن دی. راپورونه وایي چې پرون د مصر د مرکز قاهرې په شمال کې د مسلمانانو او قبطي عیسویانو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. او روسیې د لویدیز پر هغو هڅو انتقاد کړی دی چې غواړي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې لپاره د ملګرو ملتو څېړنه پراخه کړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. نن ورځ د ازادي رادیو د لاسو بجو د خپرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غراس طنز پروګرام د ګورې اچار. مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو له جناقالی کوزی څخه به واورو چې لویدیځو ورځپاڼو څخه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر او د اوړي په موسم کې د جګړو په اړه یو مقاله خپره کړې او د امریکا د پوسټ د لوی درسیزانو د کمیټې د مشر جنرال مارټین ډیمسی د مرکې مهم ټکي راخستې دي. ورځپاڼې کې جنرال ډیمسی د جمعې پر ورځ ویل د دې لپاره چې د افغان امنیتي ځواکونو قوت معلوم شي امریکا باید تر اوړي پورې انتظار وکړي او وروسته به پریکړه وکړي چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې څه شمیر عسکر باید وساتي. جنرال ډیمسی په مرکې کې ویلي زه اجازه نه لرم چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت یا حضور کې د عسکرو شمیر په ګوته کړم. واشنگتن پوسټ زیاتوي جنرال ډیمسی په دې اړه کوم مشخص نظر نه لري چې له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورو او دغه راز د القاعده او نورو ترورستانو د مقابلې لپاره به څه شمیر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وي. نورو امریکایي چارواکو ویلي چې جمهور رئیس باراک اوباما ممکن په افغانستان کې په تدریجي ډول د خپلو عسکرو شمیر لسو زرو ته راټیټ کړي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال ډیمسی دا هم ویلي دا به ډیره غوره او عاقلانه وي چې د امریکایي عسکرو له حضور پته په ډیرو سختو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو د قوت او توان ډاډ حاصل شي. جنرال ډیمسی وایي زه غواړم ووینم چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړو په موسم کې څنګه دي. د ورځپاڼې په باور د جنرال مقصد د سپرلي او منی ترمنځ موده ده چې طالب وسلوال پکې معمولا جګړو ته زور ورکوي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
پهنه
زمې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
و بجه او شل دقیقه شوی. پسرلی راغلی او پا لسگونو طالب جنگیالی چه پا پاکستان که اوسی غواری ده جنگ لپاره افغانستان تلارشی. خو دلی بیست پراوانه وی. اوس محال ده طالبانو پا نظرونو که دیر بدلون راغلی. زینه وی دوی ده جنگ لپاره زکه افغانستان تنزی چه مشان دوی جنگ تلیجه او پخپله پا قطر که لکافران و سرخه بری که وی. ده خبروانی ده مطلب نور جزیات سالی محمد سالی عبروی.
په داسل کې چې تر یو کلن ځنډ وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې بیا په پیلېدو دي، سږکال سخدریزي وسلول په افغانستان کې د جنگ لپاره نوي فکرونه لري. د لیبیس خبرونه لیکلي چې دا مهال جنگ ته د سنیدو په برخه کې په جنګیالیو کې ځینې بحثونه تاوده سوي او یقینا چې ځینې به یې په داسې حال کې مري چې د سولې پر لیدلوري بحثونه روان دي. د طالبانو یو مهم مشر چې ځان ذبیح الله معرفي کوي، د لیبیس ته ویلي د طالبانو رهبری هیله لري چې سږکال د جنګیالیو یوه لویه ډله افغانستان ته ولیږي. خبرونه زیاتوي د طالب مشر ذبیح الله خبرې دوی ته پخوا هم سمې ثابتې سوي او اوس یې ویلي چې په جنګیالیو کې دا مهال زیات زړه نازړه توپ سته. پر دې فکر کوي چې آیا جنګ ته ولاړ سي او که په پاکستان کې پاتې سي او د قطر د سولې خبرو ته انتظار وکړي. د اسلام آباد د شمال په څه باندې 4.5 کیلومتر کې د هری پور په نامه د افغان کډوالو د کمپ په یوه جومات کې 15 طالب جنګیالي چې د پسرلي تاودل مرته غزیدلی وه او د شنو چایو غړپونې کول په خپل منځ کې په بحث کولو سره له ډیلی بیس خبرونې سره غږېدلی دي. په دې ډله کې د ملا محمد خان په نامه یوه 1.5 کلن جنګیالي ویلي د استراحت تاول مرد څخه ګټه واخلي ځکه تر یوې میاشتې لنډ موده کې باید جهاد ته ولاړ سو. خو محیدین اخوند د خپل ملګري ملا محمد خان په څیر جنګ ته لیوالتیا نه لري. د خبرونې ته ویلي سږ کال مې زړه نه غواړي چې جهاد ته ولاړ سم. ډیلی بیست د ده نوري خبرې هم راخیستې چې ویلي دي جهاد ته ځکه نظم چې زموږ مشران په قطر کې له کافرانو سره خبرې کوي، خو موږ ته وایي چې افغانستان ته ولاړ سو او د امریکایانو په وړاندې مبارزه وکړو. خبرونه لیکي ملا محمد خان د طالبانو د ټیټې رتبې قمندان او د بغلان ولایت دی. دی هڅه کوي له خپل ملګري محیدین اخوند سره استدلال وکړي، خبرداری ورکوي چې دی د بې ایمانۍ له خطر سره مخامخ دی. محیدین اخوند خپل ملګري محمد خان ته په ځواب کې په زغرده ویلي د جنگ ته څنګه ادامه ورکړم چې رهبران مو په قطر کې د امریکایانو له میلمه پالنې خوندونه اخلي او موږ ته ویل سوي چې افغان سرتیري ووژنئ. خبرونې د عبدالله خان په نامه د یوه بل وسلول خبرې هم راخیستې چې له محیدین اخوند سره هم نظر ښکاري. د ډیلی بیس خبرونې ته په خپلو خبرو کې ویلي زموږ مشران د ایر کنډیشن لرونکو اتاقونو په لوکس موټرو کې له چکرونو او په شو کورونو کې له ژوند کولو څخه خوند اخلي، خو موږ په افغانستان کې ستونزمن ژوند تیروو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت په کابل کې د افغان او هندي سوداګرو په ګډه غونډه کې د هند لخوا د افغان سوداګرو په مالونو د ګمرکي تعرفو د معافیت هرکلی وکړ. د سوداګرۍ او صنایع وزیر انوارالحق احدي په هغه غونډه کې چې د هند سفیر او لسګونه افغاني او هندي سوداګرو پکې برخه اخیستې وه وویل چې هند مخکې تر دې ژمنه کړې وه چې د افغانستان په تولیداتو کې به په خپلې خاورې کې ګمرکي تعرفه بخشی. افغانستان له هندوستان سره په داسې حال کې د سوداګری مالونو د صادراتو او وارداتو په حق له خبري کوي چې د راپورونو لمخې پاکستان تل هڅه کوي د افغانستان او هند ترمنځ سوداګری کې ستونزې پیدا کړي، خو هندي چارواکي به وایي چې باید د دې ستونزې د حل لپاره له پاکستانی چارواکو سره خبري وشي. په دې حق له نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر وایي چې دا مهال د افغانستان 80% صادرات هند ته کیږي او د افغانستان په صادراتو د ګمرکي تعرفې په بخیل کې دوه سره به دغه صادرات لا ډیر شي. انوارالحق احدي د شنبې په ورځ د لسګونه تنه افغان او هندي سوداګرو په غونډه کې چې د افغانستان په مالونو د ګمرکي محصول د معافیت په هکله جوړه شوې وه وویل چې د افغان سوداګر مالونه به هغه وخت د ټولې نړۍ په کچه شهرت پیدا کړي چې ښه جنس تولید کړي. ډاکټر هدی وویل چې هند په دې وروستیو میاشتو کې پریکړه کړې چې تقریبا د افغانستان په ټولو صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړي.
زموږ صادرات مخکې تر دې هم په عنعنوي توګه د هند او پاکستان نیمې قاهرې ته وو او اوس هم زموږ 80% صادرات هند ته کیږي. په تیرو څو میاشتو کې د هندوستان حکومت پریکړه کړې چې تقریبا زموږ پر ټولو صادراتي موادو ګمرکي تعرفه له منځه یوسي او که زموږ پر معلومو تعرفې راکمې سي نو د هندوستان مارکېټ ته زموږ لاسرسی نور هم.
په دې غونډه کې په افغانستان کې د هندوستان سفیر ګاتم موکوپیریا هم ګډون کړی و. هغه د هندوستان په بازارونو کې د افغانستان ټول تولیدات ارزښتمن وبلل. موکوپیریا له افغانانو وغوښتل چې له دې فرصت نه سمه ګټه واخلي او نړیوال پانګوال دې ته وهڅوي څو په افغانستان کې پانګونه وکړي.
هندوستان د یو هیواد او یو مارکیټ په توګه له افغانستان سره ډیره مرسته کولای سي څو پر خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان کرنیز تولیدات همدارنګه غالۍ او ځینې نور تولیدات له مخکې نه په هندوستان کې ډېر مشهور دي. او که هندوستان ته ولاړ سي نو تاسو به هلته د افغانستان میوې وګورئ. هندیان په ډېرې خوښۍ سره هغه خرڅوي او وایي چې دا افغاني میوې دي. افغانستان باید د هندوستان له 1.2 میلیارډ مارکیټ ګټه واخلي.
افغان حکومت په داسې حال کې له هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو په هکله خبرې اترې کوي چې د رپورټونو له مخې پاکستان تل هند ته د افغانستان د صادراتو او یا له هغې خوا د وارداتو په مخ کې ستونزې جوړې کړې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکمو واوریدل چې هند اعلان کړی چې له افغانستان څخه له اکثرو واردېدونکو کرنیزو محصولاتو څخه به ګمرکي محصول نه اخلي څو په دې توګه د دو هیوادونو ترمنځ سوداګري اړیکې لا پیاوړې شي. د هند حکومت له پریکړې سره سم له افغانستان څخه هندوستان ته په څلور سوه اتیا قلمه واردېدونکو وسایلو او محصولاتو کې به یوازې له 15 څخه ګمرکي محصول اخیستل کېږي. خو افغانان هڅه کوي چې هند له دغو محصولاتو څخه هم ګمرکي تعرفه لري کې. په افغانستان کې د هند سفیر هند ته د افغانستان صادرات د اقتصادي ودې لپاره مهم وبلل او د افغانستان له حکومت سره د خپل هیواد پر اوږدمهالو همکاریو ټینګار وکړ. د هند سفیر خپل هیواد ته د افغانستان د بې محصوله صادراتي مالونو ورکشاپ ته په وینا کې وویل چې هند د یو شمېر نورو پرمختیایي هیوادونو پر محصولاتو هم ګمرکي مالیه معاف کړې ده. د زیاته کړه د دې لپاره چې افغانستان پر خپلو پښو ودري شي. د دوی هدف دا ده چې د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي. د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته د دوی د هیواد په بازارونو کې په ډیره درنه سترګه کتل کیږي او په دې مشهور دي چې خورا ښه کیفیت لري.
د ژوند رنگونه
ګلنسا د سروبي ولایت کابل
د دې ته پلاس کې و بوجي د څخه چې په صدر
کاغذونه ټولور پسې کو
په کوم ځایونو کې کاغذونه راټولې
په ډېر جنگلي تلاس نه ورلو سي مریض نسو پاک پاک ځایونو کې لګ پاک پاک کارتن راټولو کاغذونه راټول
څخه دا کاغذونه او کارتن
ور پسې کو چې شی غم نشته دا چې لرګي نشته چې وسو زو ور پسې کوم دا کاغذونه سو زو
مکتب ته مزي
هو
څوم سم کې
دریم سم کې
څنګه دې درسونه دي
خدي اول نمره ما
سوي تا اول نمره ته خو مکتب ته ځي او بیا وایي چې کارتونو نو شاین ټول څه وخت پیدا کی درسو ویلو ته
د شپې شپې د ورځې نه کی خو کاغذونه د ورځې ټول د شپې درس نه وي
چې شاید تر اوسه زده کړی دی په مکتب کې
درسونه مې زده کړی خط باندې لګل پیغام کوم چک باندې نه پیغام
اوس خط ویلې سي له ما
هو هو
څنګه وایي به تر اخره او کنه به پرېږدي
نه ما کې به فریده
ولی پرېږدي
منګ څه غاټ سنورم نه فریدي
ولی من فریدي
وای خل خبره کوي منګ وسته
نو د خلکو د خبرو لپاره ته مکتب پرېږدي
لار عمرم بیا وای بس کوي
خلک خبر سو وای نو تاسو کې
منګ شرمېږم بیا نو څه خبره وای نو منګ شرمې
خلک څه وای
وای دا غاټ غاټ پیغلی د مکتب ته رواني
نو مکتب ته خو ځي يم د ماشومان او پیغلی زړه خونه ځي
ما منګ خبر بیا مده سي چیر دی وای مده سي خبر بیا بیرته چیر ته کوي وړا کوي استه
خپل زړه دې صدا ک دې خپل زړه
خپل زړه وای ما سي دوله سم پاس کم دوله سم وای دوله
سم څه شاید زړه غوړې څه شاید نه جوړ سي
داکټر
په مکتب کې خو ترانی او شیرونه مویل کیږي
شیرونه نه نه زړه ترانی مزده دي
که کومه ترانه دې زړه
یو غوړم یو انګلیسي وای ترانه وای هلو 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 مانی مس جان مانی مس جان هلو 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 کوئی نه غلط ټوینکل څنګه ټوینکل ټوینکل لټل استار هاو های وندر وات یو ار هپ هپ اپ دو سو های لایک ا ډایمنډ ان د سکای
ستا هاو هاي واندر وات يو ار
ها دا انګلیسی ترانه د چې ویل په معنا ایم پیګي
او لګ لګ په ملتې راځي هغه یې را سوي دا ډیر
او ها دا د چرته زده کړې د انګلیسی
مکتب کې دلته سورز مکتب ته لاړم از دا مطلب
له هم به سره از مجدا خبری مجله پایته ورسیده دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي خو مخې درې چې میکروفون جاوید نعیمی ته وسپارم یادونه